امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا امریکا په افغانستان کې خپل محربوي ماموریت دیو بل کال د پاره تمدید کړي. د شباب ډلې په کینیا کې 28 غیر مسلمانان وژل دي او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د هغه د اجرایي فرمان تمرکز به په مجرمینو باندې وي نه په کورنۍ او ماشومانو باندې. د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې 800 وسلوالو په حکومتي پوستو بریدونه کړي دي. د دې او نورو تازه رپورټونو د پاره د خبرونو نورسته خبرونه د غوښې اوس خبرونه چې ځان زرانه یوسف زئی او حسی بلکو زئی درته لولو.
د امریکا یو معتبر ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر اوباما یو داسې محرم فرمان امضا کړی دی چې په لړ کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نظامي ماموریت د یو کال لپاره تمدید شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې پرون د جمعې په ورځ لیکلي دي چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې په مستقیمې محاربوي ماموریت کې د یو بل کال لپاره هم پاتې شي. ښاغلی اوباما د روان کال په پیل کې ویلي وو چې د امریکا پوز به په 2015 کال کې په افغانستان کې محاربوي ماموریت نه لري. هغه ویلي وو چې نظر وته سو امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د 2014 کال وروسته پاتې چې افغان ملي امنیتي ځواکونه وروسي او د القاعده په غړو پسې وګرځيږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر اوباما د غوړستۍ پریکړه په دې ورستۍ اونۍ کې په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د سلاکارانو سره په یو غونډه کې کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د ولسمشر اوباما د نوي فرمان په ترڅ کې به د افغان ملي امنیتي ځواکونو د عملیاتو د ملاتړ لپاره په ځینو مواردو کې د هوایي عملیاتو د ترسره کولو اجازه هم وي. د فرمان په ترڅ کې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې ده چې کله ناکله به د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په پوستو د سلګونو وسلوالو څلور ساعته جګړه د غرمې په 2 بجې پای ته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې لږ تر لږه لس وسلوال په دغه ډلیزه جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان په ټپي حالت کې د سیمې استل شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته وویل چې سهار په 9 بجو نږدې 800 وسلوالو د کامدیش ولسوالۍ په ټولو امنیتي پوستو ډلهیز وسلوات بریدونه وکړل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جهادي رهبرانو ملي او سیاسي شخصیتونو سره مشورتي غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې چې نن پارکي جوړه شوې وه، جمهور رئیس د افغانستان د امنیتي حالت او نورو مهم مسایلو په اړه د خبرو په ترڅ کې سعودي عربستان، چین او پاکستان ته د خپلو وروستیو سفرونو او دغه راز د لندن په کانفرانس کې او د سارک سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف د کیدونکو سفرونو په اړه هم معلومات ورکړل. محمد اشرف غنی دې ته په ټینګار سره چې سوله د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده وویل چې موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان له ټولو خلکو سره په مشورې کې یو منسجمې ملي نقشې ته اړتیا لرو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن د ولسمشر د دفتر د ریاست له ادرسه لوی سرنوالۍ ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسن معرفي کول غیر قانوني ګڼلي او د لوی سرنوالۍ اقدام هم غیر قانوني ګڼلی دی. د ولایتي شوراګانو ځینو معترضو کاندیدانو تېره اونۍ رسنیو ته داسې لیک ښودلی چې پکې د ولسمشر د دفتر د ریاست لخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن لوی سرنوالۍ ته د ټاکنو په سر د عدلي تعقوب دپاره معرفي شوی دی. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سادت خبریالانو ته وویل دا کار غیر قانوني او تر یو حده پورې سیاسي دی او لوی سرنوالۍ باید په خپله د دې غیر قانوني کار مخه نیولی وي. ښاغلی سادت وویل د ټاکنو د قانون په اساس د ټاکنو لوی جرمي قضیې باید د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا وسړل شي او د عدلي تعقیب لپاره لوی سرنوالۍ ته ولېږل شي. په ورته وخت کې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي خبریالانو ته ویلي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د دندو او لایحو د قانون په اساس د ټاکنو کمیسیونونو له عدلي تعقیب مسؤل دي او ولسمشر لوی څارنوالۍ ته یوازې یو لیک استولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د هغه د اجرایوي فرمان تمرکز به پر مجرمونو باندې وي، نه پر کورنیو او ماشومانو باندې. د امریکا جمهور رئیس نن د شنبې په ورځ خپل په هفتیزې وینا کې ویل چې د هغه د مهاجرت اقدام به زیات شمېر بې اسناد مهاجر په ګوته کړي چې اوس پټي او هغوی به مجبور سي چې وروسته له دې نه د قانون په چوکاټ کې وچلیږي، خپل مالیات پر وخت ورکړي، جرمي سابقې وڅېړل سي او د قانون احترام وکړي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ورځ د امریکا د لاس ویګس په ښار کې یوې غونډې ته وویل چې هغه ځکه په اجرایي فرمان باندې لاس پورې کړي چې د امریکا د استازو مجلس د مهاجرت هغه لایحه نه تصویبوله چې سنا لخوا تصویب شوې وه. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ دوه اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل چې په لړ کې به شاوخوا 5 میلیونو بې اسنادو کډوالو ته په امریکا کې د کار موقت اجازه ورکړل شي او په زور به د امریکا څخه نه ایستل کیږي. په عین حال کې د امریکا د استازو د مجلس رئیس جان بینر پرون د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر اوباما د مهاجرت په برخه کې د اجرایي اقدام په ترسره کولو او د کانګرس د پام غورځولو سره خپل جمهوري ریاست بدنامه کوي. هغه هوډ وکړ چې د استازو مجلس به لاس تر ځینې کښېنني او د ولسمشر اوباما د یو اړخیز اقدام پر ضد به مبارزه وکړي.
د کینیا د شمالي ختیځ برخې پولیس وایي د شباب د ډلې وسلوالو تن لارو په یو بس باندې برید کړی او د شپېتو تنو مسافرینو له منځه 28 تنه غیر مسلمانان مسافرین وژلي دي. چارواکي وایي تن لارو دا بس نن د شنبې په ورځ د مندیرا ښار ته نږدې ونیو چې د سومالیا او کینیا ترمنځ نږدې سرحدي سیمې ته پروت دی. په کینیا کې په دې وروستیو اونیو کې به مې چاودنو او وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی چې پړی هم د القاعدې سره په تړلې ډلې الشباب اچول شوې ده. دا تاوتریخوالی له هغې راهیسې پیل شوی چې په 2011 کال کې کینیا سومالیا ته خپل پوځیان ورواستول.
نن د امریکا د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د وژل کېدو 150مه کلیزه ده. کله چې هغه ولسمشر سو نو سپینې ماڼۍ ته انرژي د ځان سره راوړه، هغه په کال 1918 کې د امریکا جمهور رئیس او جمهوري ریاست ته د رسېدو سره سمې واشنګټن ته یو داسې عصري دود د ځان سره راوړي چې پخوا یې ساری نه و لیدل شوی. ښاغلي کینیډي زر ورځې جمهوري ریاست وکړي او 44 کلن و کله چې ترور سو. هغه د نومبر په 22مه نیټه د امریکا د ټکساس په ایالت کې د جمعې په ورځ پر سر وویشتل سو او نه شاهدان یې په ترور باندې حیران او حق پاک شول. دغه جرم نړۍ حیرانه کړل او حتی د پخواني شوروي اتحاد د مشر په شان د هغه مخالفین یې لا خفه کړل. زیات شمېر امریکایانو په هغه ورځ ژړل او د ولسمشر د کونډې او دوو کوچنیو ماشومانو غم یې ننداره کاوه. د پخواني ولسمشر کینیډي قاتل لی هاروی اوس لور د ولسمشر د وژل کېدو دوه ورځې وروسته د پولیسو په قید کې ووژل سو.
د متحده ایالاتونو د میزوري د ایالت په فرګوسن ښار کې په سلګونو پولیس نن د تیارسۍ په حالت کې دي او د هغه منصفه هیئت د پریکړې لپاره غبرګون ته انتظار باسي چې د یو سپین پوستې پولیس افسر پاړی کوي. دا سپین پوستې افسر په دې تورن دی چې د روان کال د اګست په میاشت کې یو تور پوستې غیر مسلح ځوان ووجو. له جمهور رئیس باراک اوباما څخه نیولې د وژل شوي مایکل برون تر پلاره پورې ډیرو کسانو له مظاهره کوونکو نه غوښتې دي چې د تشدد نه بلکې د زغم نه کار واخلي. د سنت لوئس د ولسوالۍ اجرایي مشر هم پرون ویل فرق نه کوي چې منصفه هیئت څه پریکړه کوي، خو له خلکو څخه ختم لري چې غوره کار وکړي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د یو درې ورځني سفر په ترڅ کې ترکیه ته روان دی چې ترکیه دې ته واڅوي چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د ائتلاف د هیوادونو په ملاتړ پراخ نقش ولري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د ایبولا د مرض سره د مبارزې په برخه کې یو څه پرمختګ شوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړي چې په دې مبارزه کې د بری لپاره خورا زیات زیار ته اړتیا ده. پرون د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د ایبولا سره د مبارزې لپاره د کانفرانس ګډون کوونکو په مالي کې د مرض سره د مبارزې په برخه کې چې تر اوسه پورې پکښې وطنه وژل شوي او سلهاو تنه نور هم تر څارنې لاندې دي د مرستې ژمنې وکړې. د روغتیا نړیوال اداره وایي د نړۍ په اتو هیوادونو کې د ایبولا د مرض د قربانیانو شمیر 5,459 تنو ته رسیدلی دی. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن د هغه په قول په یوکراین باندې د روسیې تیری وخانده، او دا وینا یې وروسته له هغه وکړه چې په کیف کې د یوکراین د جمهور رئیس پیترو پروشنکو او صدراعظم ارسینی یاتسینوک سره وکتل. بایدن وویل چې دوی په هغو ګواښونو باندې خبرې وکړې چې د روسیې د اردو د مداخلې له کبله د یوکراین حاکمیت او د خاورې تمامیت ته متوجه دي.
اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. د پکتیا والی ویاند روح الله سمون نن سبا په کابل کې دی. بھارت صابر د ښاغلي سمون سره مرکه کړې ده چې لږ وروسته به واوري، خو اوس په موکړې دی رپورت ته. د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې 800 وسلوالو په حکومتي پوستو بریدونه کړي دي. چارواکي وایي چې دغه حمله په شاتم بولی ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورت کې اورو.
د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر پوستو د سلګونه وسلوالو څلور ساعته جګړه د غرمې په 1 بجې پای ته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې لږ تر لږ 10 وسلوال په دغه ډلهیزه جګړه کې وژل شوي او 15 نور په ټپي حالت کې له سیمې ایستل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته وویل چې سهار په 9 بجو نږدې 800 وسلوالو د کامدیش ولسوالۍ پر ټولو امنیتي پوستو ډله ییز وسلوال بریدونه پیل کړه.
زمونږ په هغه پوستو باندې چې د چنار خور نه بره تر ګوردیشه پورې قرار لري، د طالبانو له خوا نه سخت حمله شروع شوې وه. د هغه حملې په پایله کې زمونږ 2 سرتېري شهیدان دي او 2 نفره زخمیان دي. د طالبانو 10 نفره مړي د جنګ په میدان.
نوموړی وایي افغان ځواکونو ته په لاس ورغلو جسدونو کې بهرنیان هم شته، خو لا روښانه نه ده چې د کوم هیواد پورې اړه لري. کامدیشي ول هغه ولسوالیو ده چې د ډیورن کرښې ته څیرمه ده. افغان چارواکو تل داسې شک کړی چې پاکستاني حکومت په لوی لاس روزل شوي جګړه مار له دغه لارې افغان پوځیانو سره د جګړې لپاره راستوي. په ختیځ زون کې د ملي اردو دوهمې پلې لیوا ویان جګړن هارون یوسفزی وایي په دومره لویه کچه بریدونه په پاکستان کې پلان شوي او پر افغان پوځیانو پلي کیږي.
دلته تل مخالفین هم کورني او هم بهرني په ګډه سره عملیات کوي. د تجهیز کې آماده کې د دننه زموږ هیواد ته بولیږي او دلته دوی خپل هغه کوم پلان او سوم اعمال او ناول کړنې چې لري هغه په عمل کې تیاری کوي.
وسلوالو طالبان نو تر اوسه په کامدیش کې د نننۍ جګړې په اړه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې د کونړ په ناړۍ او د نورستان په کامدیش ولسوالیو کې پر پولیساتو ځواکونو ورته بریدونه شوي وو چې حکومت پکې د ګڼو طالب وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا والی ویاند روح الله سمون نن سبا په کابل کې دی. بھارت صابر له ښاغلي سمون سره د پکتیا د عمومي وضعیت، د ښځو او جنکو په وړاندې د ټولنیز دید، حکومتي سهولتونو او امنیتي حالت په اړه خبرې کړې دي چې په دغه مرکه کې تاسو ته اورو.
سمون صاحب اول خو کابل ته ښه راغلاست. زه غواړم چې د پکتیا په حالاتو باندې په لنډه کې وغږیږئ. وضعیت امنیتی اول وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پکتیا کې زموږ امنیتی وضعیت تر پخوا بهتره شوی، خو د پکتیا د افغانستان جز ده. موږ خل پیښې لرو، هغه د سړکونو د غاړې ماینونه دي، ریموټ کنټرول ماینونه دي، او دې ته ورته غلچکی بریدونه دي چې وسلوال مخالفین یې کوي. خو په پکتیا کې د امنیتی وضعیت د خوالی اساسی لامل څه دی؟ لامل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته امنیتي ارګانونه ډېر هڅه وهان کوي، تلاش کوي، او دوی په خپل کارونو کې موفق دي. دوم، د امنیتي ارګانو تر شا زموږ ولسی خلک د حکومت ملاتړي او همکار دي، ځکه هلته سیستم اوس هم هماغه سنتي د وانانوي سیستم د پکتیا کې قومي دي، جرګي دي، دې ته ورته مسایل.
او ولسی خلکو نه هدف عام خلک دي که محلي پولیس؟
عام خلک. دریم انصر چې راځم هغه سیمه ایز پولیس دي. پکتیا کې پخوا حکومتونو کې هم هلته سیمه ایز پولیس د اربکی په نوم موجود و، اوس هم له هغه سیستم سره زه د افغانستان په نورو سیمو کې محلي پولیس نه تاییدوم، خو په پکتیا کې نتیجه موثره ده. موثرتیا ای دا چې دوی د امن پر اوستو کې له دولت سره، له خپل سیمو سره، له خپل ولسونو سره، له خپل خلکو سره مثبت ثابت شوی دي. سره له دې چې موږ یو غرنۍ ولایت یو، موږ ګاونډي هیواد سره اوږده پوله لرو، خو بیا هم زموږ امنیت نسبت دې ته ورته ولایتو ته بهتره ده.
یوه مهمه خبره چې د امنیت په ګډوډولو کې ډېر رول لري، هغه د مخدره توکو شتون دی. ستاسو په ولایت کې د مخدره توکو وضعیت څنګه دی؟ څومره توانېدلی یاستئ دغه مبارزه کې بریالی اوسئ؟
موږ په پکتیا کې مخدره توکي صفر کړي او هر کال د پکتیا ولایت ته شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالر امتیازي شکل بزګرانو ته ورکول کېږي، خو اوس هم په پټه مندې په ځینو سیمو کې چرس کرل کېږي. د چرسو د کرکلي په مورد تیره هفته په د ولایتي پرمختیایي مجلس کې د جناب همدرد صاحب جدي ګوتڅنډنه وه. د هغه ولسوالۍ ولسوالانو ته که چیرته په هغه ولسوالۍ کې چرس وموندل شي، نو هغه به د قانون منګول ته سپارل کېږي او قانوني چلند به ورسره کېږي.
ډېر ښه. او بله خبره چې ډېره مهمه ده، د پکتیا په ولایت کې د ښځو وضعیت دی، د ښځو او جنکو وضعیت. هلته د جنکو دپاره د ښوونې او روزنې وضعیت څنګه دی ستاسو په نظر؟ بند ښوونځي شته؟ فرهنګي دود څومره د ښځو د مکتب ته تلو معنی دي؟
پکتیا کې عرف او عنعنه نسبت نور ولایتو ته ډیره حاکمه ده، خو سره له دې نسبت په خوا ته ډیر مثبت بدلون رامنځته شوی ده. هغه بدلون دا ده چې موږ د 100,000 څخه زیات زده کوونکي لرو په مجموعي شکل، چې د دې 150,000 یوازې انجونې دي. پکتیا پوهنتون کې په خوا یوازې هلکانو، ولې اوس د 15 په لور سره موږ پکتیا پوهنتون کې هم انجونې زده کړې لپاره لرو او هم د انجونو لپاره ځانګړې لیلیه لرو. د ښځو چارو ریاست تر پخوا فعال شوی، د ښځو ټولنې موجودې دي، فرهنګي ټولنې موجودې دي، د هغوی لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه نړیوالې ټولنې هغه سپورټي. دا تیره هفته موږ د یونیسیار ادارې لخوا نه یو ټریننګ یا پروګرام یا ورکشاپ درلود چې د یو پروژې په شکل چې دا تقریبا 15,000 امریکایي ډالر په منځ کې لګښت راځي، او څلور میاشتو کې به د پکتیا میرمنې لاسي کارونو او د ته ورته د حرفوي زده کړو پروګرامونه په پکتیا کې مخکې بیایي. موږ راتلونکي لپاره دغه کړنې هیله مندۍ او دا په زغرده ویلی شو چې پکتیا یو له هغو ولایتونه ده چې هر دونر کولی شي په ډیر جرأت سره راشي او هلته پانګونه وکړي.
سمون صاحب، د ښځو سره د تاوتریخوالي وضعیت څنګه دی؟
په پکتیا کې په ټولیز شکل باندې د ښځو وضعیت موږ هغه وخت مثبت یا منفي ارزیبي کوو چې یا شکایت یا تقدیر راشي. نو موږ داسې یو مدرک نه دی موندلی چې هغه دی یو میرمن یا یو کورنۍ یا حد اقل یو فرد دی راشي وای چې په فلانی سیمه کې په فلانی کور کې له فلانی سره تاوتریخوالی یا په هر بڼه چې وي دا ترسره شوی. اما دا زه نه ردوم، پکتیا یو سنتي ټولنه ده، ممکن ستونزې وي خو دا به رسنیو ته نوی راوتلی. موږ په مجموعي شکل باندې پکتیا کې وضعیت مثبت ارزیابي کوو.
څومره د خلکو دید پراخ شوی دی د ښځو په اړه؟
زه فکر کوم تر پخوا ښه شوی. بهترینه بیلګه همدغه ده چې لوڼې مکتب ته لیږي او پوهنتون ته لیږي. پخوا دا یو ننګ یو عار بلل کېده، ولې نن دوی خپله تقاضا کوي چې دوی سیمه کې ښوونځی جوړ شي.
دولتي ادارو کې میرمنې کار کوي؟
په نورو اداراتو کې به محدود وي، اما د ښځو چارو ریاست دوی فوق العاده فعال ده. دوی اړیکې هم ورسره خې دي. یو اندازه ټولنې په دې وروستیو کې جوړې شوې دي، د میرمنو ټولنې. دا بهیر تقریبا له دې 2 کلونو را شروع شوی. په خوا تر دې ډیر محدودیتونه وو او دوی خپل کورنۍ نه حاضرېدلې چې دوی ته اجازه ورکړي. اعتماد ورو ورو په زیاتېدو ده، او زه هیله مند یم چې ورځ پکتیا میرمنې په خاص توګه په هره مبارزه او سیالۍ کې چې وي د کابل له میرمنو نه بریالۍ شي.
او انشاءالله موږ هم دعا کوو. ښاغلی سمون، یو بل ګواښ چې په دې اخره کې مکتبي شاګردانو ته و، په ننګرهار ولایت کې په غزنی کې مثلا ډیر مکتبونه بند شول، دا ګواښ پکتیا ته متوجه دی که نه؟
خوشبختانه نه.
دلیل
دا ده چې ما ورته ویل چې هلته سیستم اوس هم قومي ده، او قومونه په دې پوهېدلی دي چې د لور زده کړې د دوی راتلونکی تضمینوي، او بیرته د دوی هغه خپل سیمې ته او هغه خپل کلي کور ته په درد خوري. موږ په پکتیا کې هیڅ د ښوونځي د تړلو بیلګه حتی تهدید نه لرو.
او په اخر کې که لږ په ستونزو خبرې وکړي چې ستره ستونزه مو دا مهال څه ده؟
موږ پکتیا کې ځینې ښوونځي زمونږ ودانۍ نه لري. خبرې روانې دي د ستونزې په شکل نه، اما د یو غوښتنې په شکل باندې. زمونږ تقاضا دا ده چې خپله د پوهنې وزارت او ډونر دې ته آماده کړو چې د زمونږ متبقي ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د دې تر څنګ ځینې سیمو کې موږ مسلکي استادان ستونزه لرو. دا ستونزه په خپل په دې کابل کې هم موجوده ده. خو بیا هم مونږه تلاش کړی، حتی هغوی ته مو د تیر کال چې کله پوهنتون فارغان ورکړل، جناب همدرد صاحب په خپل د وزارت معرف سره خبرې وکړي او دوی ته کومکی معاش تقاضا وکړه چې هر خون کې تبه 25000 افغانۍ معاش ورکول کیږي تر څو دوی لر پروتو ولسوالیو ته لاړ شي او هلته زده کوونکو ته زده کړه ورکړي. نو په مجموعي شکل داسې خاص ستونزه موږ په پکتیا کې نه لرو. په اقتصادي سکتورونو کې موږ ځانګړي تقاضاوي پروپوزلونه لرو، موږ پرمختیایي پلان لرو. د پکتیا ولایت خپل ټولې غوښتنې له مرکزي ادارې نه یا مرکزي حکومت نه دغه پلان مطابق کی او کوم اولویتونه چې په پلان کې دغه مطابق موږ تقاضا کوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ اوس دغه ملک په هغه برخو کې هم خونړین خطې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې پکې یو څه قراري و. د امریکا غک خبریال نیک لانګ د مرکزی افریقا د پایتخت بنګی نه رپورټ را لېږلې دی چې سید سلیمان شاه ستاسو لپاره جوړ کړي.
که څه هم چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ خونړین خطې له ډېرې مودې نه روانې دي، خو اوس یې لمنه د دغه ملک په جنوبي ختیځ کې هغو سیمو ته هم پراخه شوې ده چې پخوا پکې یو څه آرامي وه. د زمیو په کارګوټي کې چې کوم ملکي وګړي له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي، د ګاونډي هېواد یوګاندا یوې نظامي اډې سره نږدې پناه اخیستې ده. د یوګاندا په څو کلونو مخکې خپل عسکر د دې لپاره د مرکزی افریقا دغه ښارګوټي ته لیږلي وو چې هلته دیرا د لارډ ریزیسټنس په نوم د متعصبو عیسویانو یوه وسلواله ډله وځپي چې له سرحد نه راوړي او د یوګاندا په کلو او بانډو کې ملکي خلک وژني او کم عمر هلکان تښتي په زور او جبر له ځان سره ملګري کوي. تر اوسه پورې د مرکزی افریقا د جمهوریت جنوبي ختیځي سیمې د مسلمانانو او عیسایانو ترمن کورنیو جګړو نه تر زیاته حده پورې خوندي پاتې شوې وې. کله چې په 2013 میلادي کال کې د سلیکا په نوم د مسلمانانو یو وسلوال سازمان د مرکزی افریقا د جمهوریت پایتخت بنګي ونیو او دغه ملک مرکزی حکومت ایران سکور کړ، نو د عیسوي ملیشو او مسلمانانو په منځ کې تباه کوونکې کورنۍ جګړې پیل شوې چې تر اوسه لا دوام لري. د عیسوي ملیشو د خونړیو حملو له امله د مرکزی افریقا د جمهوریت له لویدیځو برخو نه تقریبا زیاتره مسلمانان له خپلو کورونو تښتېدلي دي، یا یې په ګاونډي ملکونو کې پناه اخیستې ده او یا په داخل کې به کور در په در ګرځي. ملګر ملتونه وایي چې د زامیو په ښارګوټي کې د 2000 نه زیات مسلمانان له خپل کورونو نه تښتېدلي دي، تقریبا خالي شوی دی. د سه شنبه په ورځ د هوموټو په ښارګوټي کې کله چې مسلمان ځوان د عیسویانو په حملو کې وژل شو، تازه نښتې پیل شوې. د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسه ایم ایس ایف چې د زخمیانو د علاج لپاره یې روغتون هلته جوړ کړی دی، وای چې په نښتو کې ډېر کسان زخمیان شوي دي. د دغه مؤسسې هالنډۍ مسؤولې میرمن انجلیکا هرپ امریکا غږ ته وویل:
Already in the evening of Tuesday, continuing on Wednesday, most of the people of downtown Zemio.
د سیشنبه په ماښام او د چهارشنبه په ورځ د زمیو د شارګوټي له مرکزی برخو څخه زیاتره خلکو په وټلو پیل کړي وو او له زمیو څخه بیرونی د یوګاندا د پوز د اډې سره نږدې پناه واخسته.
په وروستیو نښتو کې د مسلمانانو تقریبا 10 کورونه سوځول شوي دي او په حملو کې عیسوي ملیشو له لاسي بمونو او اتوماتیکي وسلو نه کار واخیست. د ایم ایس ایف مؤسسه وایي چې د زخمي شوو کسانو په انتقالولو کې کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي. په ډېر مشکلې وسلوال په دې قانع کړل چې امبولانسونو ته د حرکت اجازه ورکړي. د ایم ایس ایف د نړیوالې مؤسسې هالنډۍ امیرې انجلیکا هرب یو ځل بیا وویل:
So the moment we found out that there were wounded patients to be picked up because they
were not مشته پته ولګیده چې ځینې خلک ډیر سخت زخمیان شوی دي، نو ورغلو چې په موټر کې راپورته کړو. وسلوالو ډله مو مخاوني ولا هغوی سره مو خبري وکړي او بل اخره په دې قانې سول چې اجازه راکړي او زخمیان د ام اس اف روختون ته ورسوو. زخمیان په ډیر بد حالت کې و.
پاینې وخت کې ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې نن د شنبې په ورځ به د مرکزی افریقا د جمهوریت دغه جنگ ځپلي ښارګوټي ته بشري مرستې ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حاسه لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حاسه لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه بل بنا وی میل ماسه پخپالا هم پما باد جڑا کا ہمے وژنی پخپالا هم پما باد جڑا کا سشت یار دے شے مینا تش یار دے شے مینا وجل ہاسے شیوان ہاسے وجل ہاسے شیوان ہاسے لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسے لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسے لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسے لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسے بل بناوی میان حاسے
امریکا یو متبر اور اسپانل کی چولس مشروب ام یو داس محرم فرمان امضا کړی دی چې په لړ کې به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نظامی ماموریت یو بل کال لپاره وغځیږي. د نورستان ولایت په کم دیش ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر پوستو د سرګونو وسلوالو 4 ساعته جګړه د غرمې په 1 بجې پای ته ورسېدله او په لړ کې 10 وسلوال وژل شوي دي او 2 د ملي اردو عسکر وژل شوي دي. افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جهادي رهبرانو ملي او سیاسي شخصیتونو سره مشورتي جرګه جوړه شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشر د دفتر د ریاست له ادرسه لوی سرمولۍ ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون معرفي کول غیر قانوني ګڼلی دي او د لوی سرمولۍ اقدام یې هم له قانون سرغړونه ګڼلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې دغه د اجرایي فرمان تمرکز به پر مجرمینو باندې وي نه پر کورنیو او ماشومانو باندې. د کینیا د شمال ختیځې برخې پولیس وایي د الشباب د ډلې وسلوالو توندلارو پر یو بس باندې برید کړی دی. د 6 تنو مسافرینو له جملې نه 28 غیر مسلمانان راوکښته کړي دي او وژلي دي. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي د وژل کېدو یو 50مه کلیزه ده. کله چې هغه ولسمشر شو نو سپینې ماڼۍ ته انرژي د ځان سره راوړه. هغه په کال 1960 کې د امریکا جمهور رئیس او جمهوري ریاست ته د رسېدو سره سمې واشنگتن ته یو داسې اصلي دود د ځان سره راوړي چې پخوا یې ساری نه و لیدل شوی. او د متحده ایالاتو د میزوري د ایالت په فرګوسن ښار کې په سلګونو پولیس نن د تیاسۍ په حالت کې دي او د هغه منصفه ایت د پرېکړې لپاره غبرګون ته انتظار باسي چې د یو سپین پوستي پولیس افسر په اړه یې کوي.
کو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې خبرونه ته غوښی د تازه رپورټونو او د خبرونو لپاره